أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. ده آيات كريمة د سورۃ توبه نشپیتم آیات تی فمخکنی آیاتو کی الله عز وجل د منافقینو بیان وکي. منافقانو چې به کومې پټې دسیسې د مسلمانانو لپاره جوړولې، الله جل جلاله آن حضرت صلی الله علیه وسلم ته وښودلې د دې منافقت او د دې د رزالت او د دې کنه و بغض آن حضرت صلی الله علیه وسلم تشکارک او ټول مسلمانانو ته دا پیغام ورکی چې د الله دین حق دی، پیغمبر علیه السلام په حق د الله پیغمبر دی. الله عز وجل په پټو اسرار باندې د دې منافقینو خپل پیغمبر خبر کړی دی، او هر څوک چې د دې دین په خلاف باندې قدم ږدي الله عز وجل به یې وشرمی او الله به د دې دین حفاظت وکړي. دا د دې دین د رښتینولۍ لپاره ښکارا دلیل تر قیامت پورې دی. اوس په دې آیاتو کې به الله عز وجل د دغسې بدبختانو لپاره یو عمومي قانون بیانوي. هر څوک چې د اسلام د دین په مقابل کې درېږي، د مسلمانانو په مقابل کې درېږي، د الله او د رسول د احکام په مقابل کې درېږي، هغو ټولو ته الله دا قانون اوري، وایي دا څه نوې خبره نه ده چې دا منافقین الله وشرمول، بلکې دا د ډېره پخوا دا سلسله را شروع ده. پخوا هم په هره پیړۍ کې داسې خلک تیر سوي دي چې د دین په خلاف به درېدل، الله عز وجل ټول هلاک کړل، لکه قوم د عادیانو، سمودیانو او همدا ډول د فرعون او د ده قوم او د لوط علیه السلام قوم، د نوح علیه السلام قوم، دا قومونه ټول الله عز وجل هلاک کړل. په دنیا کې به څه مال و سامان ورکول سوو، دغه څخه به یې نه په واخیستل، خو اخر به هلاک سول. همدغه ډول دغه منافقان او تر دې وروسته راتلونکي خلک چې د دین په خلاف باندې درېږي، دی هم د دنیا څه ساز و سامان لري، خو اخر به هلاکېش. دا یو عمومي قانون دی د الله جل جلاله. نو ځکه الله عز وجل فرمایي وای کالذین، لکه هغه کسان و ای منافقانو، ای بدبختانو، هر څوک چې یاست تر قیامت پورې ټول خلک شي چې د دین په خلاف درېږي، هغو ټولو خلکو ته وایي وایي ستاسو مثال داسې دی کالذین، لکه د هغه کسانو من قبلکم چې مخکې ستاسو وه، کانو و اشد سخت و منکم تر تاسو قوتن ازروی قوت و اکثر او ډیر و اموالن ازروی مال و اولادن ازروی اولاد، مالونه هم در تاسو زیات و اولادونه هم در تاسو زیات و او قوت والا هم و. فاستمتعوا بخلاقهم، پس دی نه په واخیستل په خپل خپل حصه سره په دنیا کې یو څه مالونه او څه ژوند او څه کورونه الله ورکړي و، په د خپل حصه سره یو څه نه په واخیستل، امانت شیان و بیرته ځینې پاتې سول. داسې مثال لري لکه څوک چې وایو چا ته ووایي چې ته خو دا ستا سامان راکه، دا ستا کور راکه، ستا موټر راکه، زه به یو هفته کار ځینې واخلم یا به شل ورځې کار ځینې واخلم. نو دغه کس چې په خواست باندې شی واخیستی، دا کس یو هفته یا میاشت یا شل ورځې په دې شي سره نه په واخیستل،
بیت خپل مالک ته وسپاري. دا کسانو ته هم الله جل جلاله څه مالونه وسامانونه ورکړل، د یو څو ورځې استفاده ځینې وکړل، اخیر هلاک شول، مالونه وسامانونه ټول ځینې پاتې شول. ځکه الله عز وجل فرمایي وایي دغه بدبختان چې وه فاستمتعوا بخلاقهم، پس دې نفع واخیستل په خپل خپل حصه سره، فاستمتعتم فاستاسو هم نفع واخیستل بخلاقکم په خپل خپل حصه سره، کما استمتع الذین لکه چې نفع اخیستی و هغه کسانو من قبلکم چې مخکې ستاسو وه بخلاقهم په خپل خپل حصه سره، وخوضتم تاسو مجلسونه وکړل کالذی لکه هغه خاضو چې هغوی مجلسونه کړي وه، یعنی هغه چې څه پټ مجلسونه کول او د دین په تخریب کې غوټه شوي وه، تاسو هم د دین په تخریب کې مجلسونه وکړل او غوټه شوس. اولئک دغه کسان چې دي حبطت، خراب شوي دي اعمالهم، عملونه د دې که دغه منافقان دي د اوس زمانې که په هغه زمانه کې وه که په خاطر شوي وه، د ټولو دپاره دا حکم دی تر قیامته پورې، حبطت اعمالهم، عملونه یې ساقط دي. دا عملو سقطیدل دا دی چې دی هر عمل کوي، دا هر عمل گناه لیکل کیږي ثواب یې نشته، دا د عملونو د سقطیدو نتیجه ده. مؤمن مسلمان دا هغه لپاره حکم څه دی؟ هغه که خوب کوي، که خوراک کوي، که عبادت کوي، دا ټول پر عبادت حساب دی. او که چیرې څه صغیره گناهونه ځینې کیږي، دغه صغیره گناهونه د نیکو اعمالو په بدله باندې بېرته له منځه ځي. ان الحسنات يذهبن السيئات، يقينا نیکی چې دی هغه به دی لمن زوړي. کله مؤمن مسلمان څخه څه صغیره گناهونه سوي، دغه نیک اعمال چې دی ترسره کی، لمونځ کی، روژه نیسي، صدقات کی، نور نیک اعمال کی، د دغه نیک اعمالو په واسطه باندې د ته هغه صغیره گناهونه لمن ځي. دا د مؤمن شان دی. او د کافر شان څنګه دی؟ د بدبخته کس شان څنګه دی؟ هغه دا دی چې هر نیک عمل کې هغه نتیجه نه لري، نه لمونځ نتیجه لري، نه یې خیرات نتیجه لري، نه یې مالک کومک چې د چا سره وکړي او یا د بدني کومک د چا سره وکړي، نه یې دا نتیجه لري. حاصل دا چې نیک عمل نتیجه نه لري، بد عمل یې ټول لیکل کیږي او د هر عمل حساب ورسره کیږي. اولئک دا کسان چې دی حبطت، ساقط شوي دي، خراب شوي دي اعمالهم، عملونه د دی فی دنیا فی دنیا کی والآخرت فی آخرت، و اولئک دغ کسان چی دی هم دی الخاسرون، حق کامل تاوانیان دی. الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود. اللہ عز و جل دا خبر شور تر روشان کی. الم یأتهم آیا ندی راغلی دیت نبأ الذین، خبر دا حق کسان من قبلهم چی مخی تردی مخی چی بخاطر سوی دی قوم نوح، قوم د نوح علیه السلام، د نوح علیه السلام قوم، نوح علیه السلام نه نیم سوه کاله دعوت ورته وچلاو، ایمان یې نه راوړي. کله چې ایمان نه راوړي، الله عز وجل عذاب ورباندې نازل کی، داسې سخت عذاب و چې د طوفان اوبه ورباندې رالې، د دنیا مځکه ټول اوبه ونیول، حتی غرونه هم په اوبو کې پټ شول، دوی ټول هلاک شول. و عاد، او خبر د عادیان ورته راغلی نه دی، عادیان غټ غټ خلک و، تر نور انسانانو ډیر غټ و. دغه عادیان چې کله الله جل جلاله پیغمبر حضرت هود علیه السلام ورته راولېږي، ایمان یې نه راوړي. کله چې ایمان نه راوړي، الله جل جلاله به د سرسر ورباندې مسلط کړي، ټوله یې په باد باندې ټوټه ټوټه ذره ذره کړل. و سمود، او حال او خبر د سمودیانو ورته راغلی نه دی چې الله جل جلاله پیغمبر ورته راولېږي. حضرت صالح علیه السلام دی ایمان نه راوړي، الله جل جلاله عذاب ورباندې نازل کی، جبرائیل علیه السلام چې غور باندې وکړل، ټول هلاک شول. وقوم ابراهیم، او قوم د ابراهیم علیه السلام ته هغو خبر نه دی ورته راغلی الله څنګه هلاک کړل. و اصحاب مدین، او هغه خاوندان د مدین، مدین شار چې شعیب علیه السلام الله ورته پیغمبر لیږلی و. والمؤتفکات، او هغه کسان د اړولو، مؤتفکات هغه شارونه وه چې مځکې چپه ورباندې واوښتلې، لاندې خوا یې باندې شول، باندې خوا یې لاندې شول. مؤتفکات د لوط علیه السلام قوم چې نشارو الله جل جلاله دا د دې ټول مزکه جست را پورته کړل د جبرائیل علیه السلام په توسط باندې د دې د آبادی پای لاندې واړول هغه لاندې پای سربېره شول بیا د دوزخ ډبرې هم ور باندې وورېدلې جبرائیل علیه السلام چېغه هم ور باندې وکښل او هغه ځای دب ځای شو اوس هم په هغه ځای کې اوبه دي دریاب دي دانه شارونه نصر شار ټول اوبه نیولې دي او ډېر غټ دریاب دي دې دریاب ته بحر میت وایي اوس هم شته عمان هیواد مشهور هیواد دی په جزیرۃ العرب کې په دغه عمان کې دغه بحر میت مړ دریاب مړ دریاب ځکه ورته وایي چې په دې ټوله دریاب کې چې بیخي پټه ساحه یې نیولې ده دا دریاب کې یو زنده سری حیوان نشته ځکه دا پر هغه ځکه باندې دی چې پر هغه ځکه باندې د الله قهر سوی دی نه ماهی پکښستا نه چونګښه پکښستا نه چونګاش پکښستا هیڅ زنده سری حیوان پکښ نشته یو خصوصیت یې دا دی بل خصوصیت یې دا دی چې دا دریاب اوبه دومره درنې دي چې بیخي ډېر ژور دي البته هیڅوک نه غوټه کوي کله چاو بازی زده یې کېنی زده چې لامبو پکښ وي غوټه کوي نه دا د دې دریاب بل خصوصیت دی که څه هم په داسې ځایونو کې اوسېدل دا د علیه السلام د قول مطابق مناسب نه وي تر داسې ځایو باید ډېر تیز انسان تیر شي ځکه پر دې ځایو د الله قهر سوی دی نبی علیه السلام چې د تبوک غزا ته تلی پر لارې باندې د سمودیانو پر قوم باندې تیر صحابه و کرامو ته امر وکړي تاسو ډېر چابک سي د مدینې منورې څخه 400 کیلومتره لري د سمودیانو قوم دی مدائن صالح ورته وایي هغه ځایونه او منطقه یې اوس هم آباد او ودان دي په غرو کې دي خونې جوړې کړې وي ډبرې تراشلې وي هغه خونې اوس هم ستا ثابت دي دا غر داسې جوړ دي په دا ځای کې داسې غر نه دی چې خاوره او ډبرې سره ګډ وډ وي بلکې دا غر داسې جوړ دي چې غټ غټې ډبرې دي دا هره ډبره داسې غټه ده چې پسته خونه پکښې جوړه سوې ده هغه ډبره داسې تراشلې ده نو نبی علیه السلام صحابه و ته امر وکړي چې تاسو ډېر تیز تیر سي د دې ځای څخه پر دې ځای د الله عذاب راغلی دی هسې نه چې پر موږ د الله عذاب راشي خو بیا هم په هغه ځای کې چې دا اوس دا نه ښارونه ټول چپه اوښتي دي او دا بحر میت دي په دې ځای باندې غټه تفریحګاه جوړه سوې ده او خلک نندارې ته ورځي په هر صورت الله عز وجل فرمایي والمؤتفقات د دغه کسانو چې مځکه چپه ورباندې واوښتل د دې خبر دوی ته راغلی نه دی دا ټول داسې قومونه وه اتتهم راتلل وکړل و دوی ته رسلهم رسلانو د دې بالبینات په ښکاره ښکاره معجزو سره مګر ایمان یې نه راوړي تاغسې به یې د دین تخریب کاوی اخري نتیجه یې څه شول د الله عذاب ورباندې رالی ټول هلاک شول دا چې هلاک شول دا الله ظلم نه دی ورباندې کړی بلکې دوی پر خپلو ځانو ظلم وکړي الله عز وجل اطلاع ورکړل او پیغمبران یې ورته ولېږل دلایل او معجزې ورته ښکاره کړې بیا هم ایمان نه راوړي نو دا دی خپل ځان ته خپله د ولګیت خښه ووهل فما کان الله فسند الله جل جلاله ليظلمهم چې ظلم یې کړی دی پر دوی باندې ولیکن دون خبره ده کانو دوی دی انفسهم پر ځانو خپلو باندې یظلمون ظلم یې کړی دی تر دې ځای پورې د منافقانو حال او د دې عذاب د دې انجام دلائل مثالونه او عام پیغام هم ټول خلکو ته پکې شي چې د دې خلکو د ژوند څخه عبرت او نصیحت حاصل کړي دا پیغام هم پکې شي په دې پسې آیاتو کې تر رکوع پورې الله جل جلاله د مؤمنانو خصوصیات بیانې دا خو منافقان و چې داسې بد اعمال یې ترسره کول بعضی به د بعضی پټ پټ دوستان و د مسلمانانو به دشمنان و خلک به د نیکو کارونو سره ګرځول بدو کارو ته به ویل کچا یو مؤمن مسلمان د نیک کار څخه راګرځوي بد کار ته امر کوي ناروا ته به وی دا د منافق علامه ده او انجام به هم د منافق لکه په اوس زمانہ کې چې ځینې خلک د ځینې معاونت کې راځي چولار سو پلانکی ځای کې ورکه کیږي تر ازا راځه چې بوزم راځه پلانکی ځای کې تلویزیون دی راځه پلانکی ځای کې شوق دی دا د منافقینو په ډله کې به الله راپورته کړي ځکه د منافقانو خصوصیت دا و چې بدو کارو ته خلک تشویقول او مؤمنان د دې برخلاف دا خو خصوصیت به الله په دې آیاتو کې بیانې دا و خصوصیت تا دي چې هغه دعوت چلی که څوک یو بد کار ته ځي دی ځینې منع کړي و ای د الله بنده دا کار مه کوه دا ستا لپاره نقص دی او هیڅ ګټه نشته پکښې بلکې تاوان دی یو عالم لیکلی دی وای هر د دین کار بدوی گچ لري او هر گناه بدو تاوان لري. کچیر یو څوک یو شوق ته زی او هغه شوق ته چورزی هغه ځای کې بچکیس کی اول نقص پیدا وچ پیسې به چل مفت نه ور پیسې پیسې ځنی غواړي مصرف ځنی سوې دی. یو خیر د مال تاوان دوهم تاوان ادا دی چې دا یو ساعت یا 15 ساعت یا 10 ساعت وخت پکښې تیر کی دا وخت ضایع شو گناه هم ورپسې ولیکل شول. او که چیرې څوک د دین کار وکړي هر د دین کار چې څوک ترسره کړي په هغه کې د مال هیڅ نقصان نشته. مسجد ته ورځي روژه نیسي نفل کی څوک پیسې نه ځینې غواړي که مسجد ته یې څوک ورشي نیم ساعت یا یو ساعت یا دوه ساعت وخت پکښې تیر کړي څوک ټکس نه ځینې غواړي او همدا ډول دغه یو ساعت دوه ساعت درې ساعت وخت چې تیر کړي دغه وخت یې هم عبث نه ولاړي ګناه هم نه ده ورپسې لیکل شوی بلکې د آخرت په ذخیره کې ثوابونه هم ولیکل شول دا د دین د کار ګټې دي. نو په هر صورت د منافقانو خصوصیت دا دی چې بدو کارو ته خلق امر کوي د نیکو کارو سره ګرځي. د مؤمنانو خاصیت دا دی چې و نیکو کارونو ته خلق امر کوي د بدو کارونو څخه ګرځي. د منافقانو نتیجه هغه وه چې الله جل جلاله د عذاب وعده ورسره کړی وه. وعد الله المنافقین والمنافقات والكفار نار جهنم خالدین فيها. د مؤمنانو سره بیا الله جل جلاله د جنت وعده کړی دی. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار. اوس نو ستا خوښه ده د هغه بدبختانو په ډله کې ځان داخله یې کړی دی نیک بختانو په ډله کې ځان داخله یې دا فیصله په تا اړه ده. الله عز وجل فرمایي والمؤمنون مؤمنان نار نچ دي والمؤمنات مؤمنان شد چ دي بعضهم بعضی د دي اولیاء او بعض دوستان د بازو دي. لکه منافقان چې ځینې د ځینو دوستان وه او مؤمنان به هم ځینې د ځینو دوستان وي. صرف فرق ادا دی چې منافقان ځینې د دې د ځینو نورو دوستان وه په دنیا کې. کله چې د قیامت په ورځ باندې دی راپورته سي سخت به سره دشمنان وي او ډېر سخت به بد سره وړي. یو به ابل ته وایي وایي کاش کې ته زما دوست نه وایي کاش کې زه ستا د لاسه دې د داسې سختو تکلیفونو سره نه وای مخ سوی. او مؤمنان چې سره دوستان دي هغه به د قیامت په ورځ هم داسې محبت سره لري. حتی په یو حدیث کې راځي دا د علي رضی الله عنه روایت دی وایي دوه بدبختان به وي په دنیا کې به یې دوستي وي سره کله چې دا یو وفات سي اول یې هغه نیکبخته سړی را نقل کړی دی وایي دوه مؤمنان به وي سره دوستي به وي کله چې دا یو وفات سي الله جل جلاله به ښه ژوند ورکړي ښه نعمتونه به ورکړي. نو دی به دعا وکړي چې یا الله هغه زما دوست هغه مسلمان مؤمن چې زما سره محبت کاوه یا الله جل جلاله د ده وصیتونه او نصیحتونه وه چې ما ته د نیکو کارونو امر کاوه د بدو کارونو څخه یې راګرځولم. اوس زه په څومره ښه ژوند کې یم یا الله ده ته هم ښه ژوند ورکې په ګناه توفیق مه ورکوې او پر د هغه نیکه لاره باندې دائم او ثابت وساتې. دا دعا به کوي کله چې هغه بل دوست ملګر یې هم وفات سي بیا به الله جل جلاله د دې اروحان سره یو ځای کړي د دې د اروحانو به سره محبت وي. دا یو روح به د هغه بل روح ستایش وکړي چې ډېر ښه محبت و ډېر ښه دوستي وه او ډېر ښه ملګرتیا وه. او کم کسان چې بدبختان وي ګناهګاران و منافقان وي دا یو چې وفات سي د تکلیفونو سره مخ سي نو دعا وکړي یا الله زما هغه دوست چې زه به یې ګناه و نارواو ته بیولم یا الله ته دی هم پر دغه بدلار ټینګ کې چې زه په داسې سختي اخته کوم یا الله د تم دغه سختي او عذاب ورکړي. بیا چې کله هغه بل هم وفات سي هغه هم په دغه سختي سره اخته سي او بیا به الله عز وجل د دې اروحان سره یو ځای کړي او ډېر سخت نفرت به ځینې وړي وایي بد دوستي وه بد ملګرتیا وه بد محبت. دا د مؤمنانو محبت دی هغه د منافقانو محبت دی. مؤمنان نارینه مؤمنان ښځې بعضی د بعضو دوستان دي. منافقان نارینه منافقان شدی دا بعضی دا بعضو دوستان دی. والمؤمنون مؤمنان نارینه والمؤمنات مؤمنان شدی بعضهم بعضی دا دی اولیاء و بعض دوستان دا بعضو دی. یا امرون امر کی بالمعروف فنیکو کارون سرا و ینهون منع کی یعنی المنکر دا بدو کارو سخا فنیکو کارون امر کی دا بدو کارون سخا را گرزی دا یو خصوصیت دی. و یقیمون الصلاة او سم دروی المنزونه د لمانځو کلکه پایبندی کی دا د مؤمنانو بر خصوصیت. و یؤتون الزکات او زکات ورکی دا د مؤمنانو بر خصوصیت. و یطیعون الله و رسوله او اطاعت الله و رسول کی دا الله په مخالفت کې ژوند نه تیری. دا د مؤمنانو بل خصوصیت. اولائک دا کسان چې دي سیرحمهم الله جر دی چې الله به پر دوی باندې رحم وکړي. ان الله بیشک الله جل جلاله عزیز زیات غالب دی حکیم زیات ته حکمت چشتن دی. او د دې مؤمنانو سره الله د جنت وعده هم کړې ده. وعد الله المؤمنین والمؤمنات دی. وعد الله وعده کړې ده الله جل جلاله المؤمنین د مؤمنانو نارینه سره والمؤمنات د مؤمنانو ښځو سره جنات د جنت وعده یې کړې ده. داسې جنت ته جری چې بهی شبا من تحت حالان دي د درخت د شاخو د دې جنتو الانهار څلور ولې څلور فوق العاده ویالې دي په جنت کې. هغه به د درختو تر شاخو لاندې بهیشي. داسې ویالې دي چې په دنیا کې نشته. او دا مؤمنان به الله جل جلاله دغه ځای ته ورسوي. داسې خوږ او محبوب ژوند به وي چې په دنیا کې د هغه فکر هم نشي کېدلی. او دغه ژوند دا داسې نه دی لکه د دنیا ژوند چې څو شپې دي هغه تېرېږي. دا داسې ژوند دی خالدین همیشه به وي دی فیها په دې جنتو. و مساکین او ځایونه به وي طیبه ششه او خوندور خوندور پاک پاک ځایونه به دی ته الله ولا ورکي. فی جنات عدن په جنتو کې د همیشه توب. و رضوان او رضا به وي من الله د الله څخه اکبر چې ډېره لویه رضا ده. دا رضوان من الله اکبر دا د مؤمنانو مطلوب او مقصود دی. او دا ډیر لوړ مقام دی. ذالک دا رضامندی چې ده هو دغه رضامندی الفوز هغه کامیابی ده عظیم چې ډیره لویه کامیابی ده. حدیث شریف کې راځي وایي د قیامت په ورځ چې جنتیانو ته کم نعمتونه ول ورکول سي بیا به دې جنتیانو ته وویل سي چې تاسو ته نور څه نعمتونه په کار دي. الله به ورته خطاب وکړي وایي آیا تر ډیر لوړ نعمتونه هم زه تاسو ته درکړم. جنتیان به ورته ووایي چې الله تر دې به نو لوړ نعمتونه چیرې داسې نعمتونه چې موږ در اوسه نه لیدلي نه اورېدلي نه کتلي تر دې به نو لوړ نعمتونه چیرې. نو بیا به دوی ته وویل سي چې ستاسو لپاره عظیم نعمت دا دی و رضوان من الله اکبر د الله رضایت دا تاسو ته دله درکول سي. د الله رضایت دا به تر جنتیانو تر ټولو نعمتونو لوړ دی. او د الله د رضا نتیجه به دا وي چې د الله ملاقات به مؤمنانو ته ور نصیب سي. حدیث شریف کې راغلی دی وایي کله چې مؤمنانو ته د الله دیدار ور نصیب سي دا مؤمنان به د الله پر دیدار باندې دومره خوند واخلي چې په جنت کې هر څه نعمتونه الله ورکړي وه دا هغو ټولو خوند به ځینې هېر سي. د الله د دیدار خوند به د جنت تر ټولو نعمتونو زیات وي. او دا د مؤمنانو لپاره دی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علیکم.